وزیران او سوداګر هم پکې دي. د افغانستان او ازبکستان په ګډه اقتصادي غونډه کې د ترانزیتي ستونزو، سوداګرۍ او برېښنا په برخه کې خبرې کیږي. دغه غونډه د دسمبر په 26مه پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلان وایي چې په دغه ولایت کې خصوصي سکتور د کورنۍ تولیداتو لپاره صنعتي پارک نه لري. د دغې خونې مشر نصیر عالمیار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په پکتیا ولایت کې څه باندې زر جریبه ځمکه د صنعتي پارک لپاره ځانګړې شوې، خو د بنسټ ډبره یې نه ده کېښودل شوې. عالمیار د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له مسؤلینو څخه غواړي څو په پکتیا کې د صنعتي پارک د جوړولو چارې پیل کړي.
تجارت کې ستونزه شته، د اراضي سره ستونزه شته، د دغه تر اوسه انتقال شوی نه ده.
ښاغلی عالمیار وایي چې تر اوسه څه باندې 400 افغان سوداګرو په صنعتي پارک کې د فعالیت لپاره غوښتنلیکونه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي مسافر قوقندي د یکشمې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د تقاضا له مخې په بیلابیل ولایتونو کې صنعتي پارکونه جوړیږي او لازمه ده چې د پکتیا صنعتکاران د سوداګرۍ او صنایعو ریاست ته خپل غوښتنلیکونه وسپاري. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1190 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1180 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 2400 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 1550 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړي 1100 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 650 او 1 لیتر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او په شزده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 80 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 430 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه او نیکی هیله می اومنه. ساسی دروغ صحت په هیله روغتیا د ژوند شتمني پروگرام ور رسیدلی. ز نجیه سپایم او نن ورځ په خبرونه کې د غاښونو په ناروغیو خبرې کوو. په خبرونه کې د غاښونو د برخي متخصص ډاکټر محمد قاهر یوسف زهرا سره ملمه دی. ډاکټر صاحب ته هم اخره لاس ویم په خبرونه کې.
تشکر خوري. زم خپل نوبت تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکه هیلی وړاندې کوم. زه ستاسو په خدمت کې.
ډیره زیاته مننه. دوستانو د غاښونو په دغه ناروغیو یو لنډ راپور می هم چمتو کړی. په ګډه دغه راپور اورو، بیا راګرځو د خبرونې پاتې برخې ته او تاسو هم بیا کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. یوی سړنی خودلی هغه کسان چې په منظم ډول خپل غاښونه مینځي د زړه له حملې د ژغورلو 30% او 10% د دماغي حملې د منځتلو امکان نشته. دا سړنه د نړۍ په یو شمیر کسانو چې غاښونه منظم مینځي او هغه چې نه مینځي عملي شوې ده. د غاښونو د برخې معالج ډاکټر محمد عاطف پیمان په غاښونو د کلکو شیانو ماتول، په ناسم ډول برس وهل، نشه یي توکو کارول او یو شمیر نور مسایل د غاښونو د خرابېدو مهم عوامل یادوي.
او همچنان ځینې وخت خلک دې ته توجه نه کوي چې خپل غاښونه په وخت ومینځي، یعنی چې په 24 ساعتو کې ضروره ده چې انسان باید کم از کم 2 واره غاښونه ومینځي او اکثرا ساعت ډیر پام ونیسي. خو بدبختانه چې موږ ځینې مشکلات لرو خپل اجتماعي محیط کې چې خلک دغه ساعت سم نشي مراتولی، خصوصا د شپې لخوا د غاښ پاک ساتل ډیر مهمه خبره ده. غاښونو سره د سختو شیانو ماتول یو همده علت ده، او پاک نه ساتل او همچنان ځینې وختونه چې یو څه مشکل غاښ ته پیدا کیږي مراجعه نه کول په وخت.
ښاغلی پیمان همدارنګه وایي یو شمیر ناروغۍ هم د غاښونو د خرابېدو لامل ګرځي.
عوامل ډیر ده، ځینې مریضیګانې شته چې عمومي مریضیګانې څه باعث د دې کیږي چې غاښونه خراب شي، لکه دیابت یا د شکر فشار چورته وای، د شکر یا فشار جګ فشار ځینې وختونه باعث د دې کیږي چې غاښونه مخکې له دې نه چې هغه اصلي وخت خرابېدو ته ورسیږي دا خرابېږي. دا باید مخکې له ټولو نه باید معاینه شي او ډاکټر ته مراجعه وشي.
نوموړي وویل د امیدوارۍ پر مهال مهال پر خپل سر درمل خوړل، تر خوراک وروسته د غاښونو نه مینځل، او د قوي او کلسیم لرونکو خوراکونو نه خوړل د دغه ډول ناروغیو لامل ګرځي. د روغتي متخصصانو په وینا، هر انسان باید د غاښونو یو متخصص ډاکټر ته په کال کې یو ځل ورشي، او هر څومره چې انسان د خپلو غاښونو او خولې د پاکوالي لپاره کار وکړي، همره د زړه د ناروغۍ احتمال کمیږي. به هم خبرونه ته خرغلی دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې د غاښونو په بیلابیلو ناروغیو غږیږو. په خبرونه کې د غاښونو د برخي متخصص ډاکټر صاحب محمد قاهر یوسف زای سره ملتیا کوي. ډاکټر صاحب یوسف زای، مخکې د چوریدونکو ته ورشو، تاسو به موږ ته معلومات راکړئ چې غاښونه په څو برخو ویشل شوي، او د غاښونو هغه توروالی چې په کومه برخه کې پیدا کیږي، غا خرابېدو طرف ته ځي او څه باید وشي د مخنیوي لپاره، او همدارنګه عوامل څه دي، مهم عوامل د غاښونو د خرابېدو؟ مهرباني وکړئ.
غاښونه خو په د اناټومۍ له نگاهه په دوه برخو تقسیم شوی، یو هغه تاج د غاښ ده او یو ریښه ده. او د استولوژي له نگاهه غاښونه په درې برخو تقسیم شوی، یو عصب د غاښ ده، بل جنټین ورته وایو، او بل انامل. دا چې غاښونه کله چې خراب سي یا توروالی پیدا کی، کوم قسمت تاسو ول چې باید تداوی سي، ټول قسمتونه د غاښ چې توروالی پیدا کیږي، هغه باید ژر تر ژره یو ډاکټر ته، د غاښو ډاکټر یا متخصص ته باید لاړ سي، او د هغه نظر باید واخلي، او د یو متخصص د نظر لاندې باید غاښونه تداوی سي.
بله، ډېره مننه دوستانو د غاښونو په دغو ناروغیو غږیږو. تاسو هم کولی شئ چې خپرونې ته ټلیفون وکړئ، او د اړوندې ناروغۍ په اړه له ډاکټر صاحب یوسف زی نه معلومات ترلاسه کړئ. موږ د اړیکو شمیرې دي 0999215 بله شمیره مو ده 0992215. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي، او همدارنګه دا خبرونه البته د ازادي رادیو فیسبوک پاڼې له لارې هم کولای شئ چې په مستقیم ډول تاسو وګورئ. رازو ډاکټر صاحب یوسف زی، د مسلې ته چې د غاښونو د خرابېدو مهم عوامل ستاسو په نظر څه دي؟
دا خو یو ملټیپل فاکتور ده، یعنی په دې معنی چې درې پایلې لري. یو د پخپل د میزبان پورې مربوط ده، او یو هم د هغه میکروبونه چې خلکې په نارمل توګه اوسیږي، او بل د غاښو د حالت، یعنی په ژامې کې څه قسم غاښونه دي، یعنی نانجری لري که نه لري، سطحه د غاښ څنګه ده. میکروبونه خو هماغه میکروبونه دي چې کله چې محیط ورته مساعد سي، باعث دې کېږي چې غاښ ته مشکل پیدا کړي. بعضي میکروبونه دي لکه لاکتوباسیل ورته وایو، اکتینومایکوزس ورته وایو، او بل استرپتوکوکس، دا میکروبونه دي. او بل خواغه شان هم یو پایه د دې ده چې هغه مریضان، هغه کسان چې ډېر له خواږه شیان نه استفاده کوي، لغه خواږه شیان لکه مثلا چاکلیټ، کاکاو، دا شیان نه ډېر استفاده کوي، او بیا خوله نه مینځي، یعنی برس نه کوي، دا هغه مریضان، هغه کسان ته هم کېدای شي ډېر ژر توروالی د غاښ پیدا سي. او بل خپله سطحه د غاښ څنګه ده، یعنی ګیرش د مواد غذایی لري که نه لري، که امکانات دي او چې ډېر ګیرش د مواد غذایی ولري، دا هم یو پایه کېدای شي د توروالی یا د کریس د پیدا کول.
ډېره مننه دوستانو، یادونه کوو چې نن په خپرونه کې د غاښونو په ناروغیو غږیږو، او په خپرونه کې د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر محمد قاهر یوسف زی سره ملتیا کوي، او ستاسې پوښتنې ځوابوي. تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ، او د اړوندې ناروغۍ په اړه پوښتنې وکړئ. جمعه گل خوشوی له کابل اپلی کې کده د پختنه اخلو مېرمنه وکي ک کوم پختنه ولري
شاپه کور درامات تاسو تقدیم دي امرنګ ډاکټر صاحب یوسفزی ته هم د دې او خلوص خدک سلامونه وړاندې کوم. البته ما ته سوالونه پیدا شوی دي دغه مصنوعي غاښونه چې ګدي دا یعنی ګټه لري او کنه یو او دوم یو بل سوال دی که یو انسان خپل غاښونه پاک او نظیف وساتي تر څو کلنۍ پورې دی کولی شي چې د غاښو خاوند وشي په خپل یعنی د خپل عمر تر څو کالو پورې دی کولی شي د غاښو خاوند وشي او دغه د مصنوعي غاښونو په باره کښې تاسو ما ته معلومات راکړئ. ډېر خصوص دا نوې سیستم چې وتلی دی دا به ډېر ښه وي صاحبه، دا به ستاسو لطف او مرحمت یې په ډېره درناوی.
خوشحاله اوسې خوشخوی صاحب، دغه دوه پوښتنې به ډاکټر صاحب یوسفزی ځواب کړي. له تاسې مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب محترم.
مصنوعي غاښونه خو کله چې مریضان مراجعه کوي او د غاښو کلینیک ته، مونږ مصنوعي غاښونه چې مریضانو ته ایږدو خاص په دې خاطر چې د هغوی د هاضمي سیستم مشکل حل سي، یعنی ښه خوراک وکوی سي. او بل مصنوعي غاښونه مثلا خبرو کې ډېر رول لري چې هغه مشکل حل سي، خو خپل مشکلات هم لري. مثلا کیدای شي چې د وری التهاب ورته پیدا سي، کیدای شي د وری پړسوب ورته پیدا سي، او کیدای شي تر یو میاشت دوه میاشتو پورې په خپله مریضان ورسره مشکلات لري، یعنی شکایت کوي د مصنوعي غاښو څخه. خو بیا هم دا د یو مجبوریت کار ده، مجبور یو چې دا کار وکړو، ځکه چې د مریض د سالمې او د سالمې ژوند په خاطر، یعنی چې ښه خوراک وکړي، او دا مجبور یو چې دا مصنوعي غاښونه ورته کېږدو، نور لاره نه لرو. او بل دا چې هغه کسان چې ښه خپل غاښونه وساتي، ښه هغه اورل هایجین یا زلسای ښه مراعت وکړي. مونږ په کلینیک کې تر شپېتو پنځه شپېتو کلو هغه کسان هم لیدلی چې غاښونه یې ښه ده، ښه صفات، مشکل هم نه لري، او ښه استفاده هم کوی سي. نو امیدوار وي چې زموږ ګران اورېدونکو ټول خپل د غاښو په ساتنه کې کوشش وکړي، ځکه چې دا یو الهي نعمت ده چې بیا نه پیدا کېږي. داسې
بله ډاکټر صاحب یوسفزی، کله ډېره سخته اړتیا وي چې مصنوعي غاښونه کېښودل شي، آیا داسې مشخص وخت لري؟
کله چې غاښ نظر په یو میکروبي حالت یا آفت باندې استل کېږي، نو په دې حالت کې په دې خاطر چې هماغه د غاښ هغه وظیفه احاده سي له سره، مونږ مجبور چې مصنوعي غاښ کېږدو.
بله، او د غاښ پوښول څومره ضرورت ده چې خلک چې غاښونه یې خرابېږي او زر تر زره باید چې هغه پوخ کړي تر څو د نورو خرابېدو نه وژغورل شي؟
کله چې مونږ غاښ پوښو، په دې خاطر پوښو چې غاښ ډېر خراب شوی، یعنی د کله چې مونږ روټ کانال تراپی کوو یا یو غاښ تداوي کوو، کریس یا توروالی تداوي کوو، په دغه جریان کې ګورو که چیرې هغه طبیعي نسج غاښ کم شوی یا ډېر ضعیف شوی. په دغه حالت کې مونږ مریضانو ته وایو چې تاسو دا غاښونه پوخ کړئ، ځکه چې نور توان د دې نه لري چې دا غاښ مقاومت ولري د خوراک.
بله، علي احمد خان له کندهار نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ ستاسې غږ
واورئ. دا پوښتنه ده،
مهرباني
چې دا د غاښو ژېړوالی د څه څه
ښه مننه کوله. تاسې خپرونه واورئ حتمن د یوسفزی
د غاښو ژېړوالی د څه څه پیدا کېږي چې غاښونه ژېړ شي؟
پوښتنه مو واخیسته، ډېره مننه، مهرباني وکړئ.
د غاښو توروالی وروره د بعضې غذایي مواد زیروالی، د بعضې غذایي مواد څخه هم پیدا کېږي، د تنباکو د استفادې څخه، د سګرېټ د استفادې څخه هم پیدا کېږي. چې زما هیله د تاسو نه او د نورو اورېدونکو نه دا ده چې کوشش وکړئ چې تنباکو نه، نسوار نه او د سګرېټ د شیان نه ځان لرې وساتئ.
بله ډاکټر صاحب، سره یو شمېر اوریدونکو دا پوښتنه مطرح کړې و چې د غاښونو درد لپاره کومه عاجله نسخه هم شته چې ډاکټر ته لتلو وړاندې ترې ګټه واخیستل شي؟
کچېری خلک هغه مریضان په اطراف کې اوسېږي، نو کچېری درد د غاښو ته پیدا سو کوشش دی وکړي چې د غاښو یو کلینیک ته مراجعه وکړي، دا ورته ډېر ښه ده. او که دا امکانات ورسره نو کېدای شي چې یو د درد دوا تنها استفاده وکړي، هغه تر هغه مودې پورې چې دی ژر تر ژره خپل ځان کلینیک ته ورسېږي، ځکه چې بعضن دغه درد باعث دی کېږي چې هغه تسکین د درد درد پر کوي او بیا مریض هم سه د خپل غاښ او د خپل ناروغتیا په چې کې نکېږي، په یعنی کوشش نه کوي چې دا تداوی کړي. فقط د ما مشوره دوی ته داده چې د درد دوا نه استفاده ونه کی، خو کچیر ډیر ضرورو خالی مې کولای شي چې دوی له بروفین یا پراستامول دینه صرف یو ور استفاده وکي او ځان ورسوي یو سی کلینیک ته.
جمعه ګل خپلواک له هرات نه په لکه کې د خپلواک صاحب مهرباني وکړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مثلاً
درد چې قسم دا وروره غاښ چې په غاښ لګي درد پیدا کیږي یا پرسوب خونه لري یا یخو ګرم سره درد نه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، یو خاص درد لري هغه ډاکټر راته دا کوي، هم اوس دا مثلا فاصله پیدا کړې ده، فاصله ما بین چې مثلا خاصه ماشه یا یو شی ورننه باید هغه درد یې کنده چې لانا نه دی چې دودو یا یخ شی چوشي او بس.
محترم ورور، تاسو داسې وکړئ چې خپل هغه ډاکټر صاحب مالج ته مراجعه وکړئ. که چیرې هغه فاصله ډیر وي د دو غاښو تر منځ، که چیرې فاصله ډیر وي، تاسو کوی شئ چې تاسو ډاکټر صاحب کوی شئ چې هغه فاصله کم کړي او هغه طبیعي حالت ته ورسوي. او د ما نظر تاسو ته دا ده چې مشوره مې داده چې تاسو د هغه خاشه او دا شیان استفاده ونه کړئ، صرف دغه ډینټل فلوس چې ورته وایي د غاښونو هغه مخصوص تارونه دي په دواخانه کې خرڅېږي، د هغې نه استفاده وکړئ. او بل دغه د ماوتواشونو څخه استفاده وکړئ، د خلومینزولو د سلوشنو څخه کنګال وکړئ، پس له هر ډوډۍ نه کنګال وکړئ او برس نه استفاده وکړئ. انشاءالله هغه درد ورۍ ده، هغه انشاءالله ورکیږي. که چیرې بیا هم درد و، بیا تاسو یو متخصص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړئ چې ایکسرے درته وکړي، راډیوګرافي درته وکړي، عکس ونیسي چې څه مشکل ده، غاښ کې مشکل ده که ورۍ کې ده. بعد له هغې نه انشاءالله تاسو ته لازمه تداوی کوي.
بله، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. بل اوریدونکو لرو له ننګرهار نه، مهرباني وکړئ. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
زما هم له بینځه پیدا هغه خو نه مې تور شوي دي، هغه رښتیا مې له بونی دي څه کې وڅو کې دا کې دا سر بې خو بې وسره ده، ما څه بې خو بې وسره ده او دا نه برېښنه مې درکې دا چل نه
درد ورور د شپې له خوا یې کده ورځ له خوا
او زه به خو به خو مې بغول نشم دا به څنګه خو مې شي نه
درد د شپې له خوا نه دی ورځ له خوا یې
او د شپې د خوا نه ما یو دا ورې پاسو مو یې چې دا سړی مې ګذر ما زوي کنه مې درد کوي او خپل مې درد
کوي او ورې دم پرسوب کوي
او پرسوب کوي.
تاسو ورور، وعلیکم السلام. تاسو ورور یو متخصص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړئ، هغه د تاسو د غاښ راډیوګرافي نیسي، ګوري که چیرې دغه مشکل په خپله د ریښې په څوکه کې و، یعنی د غاښ په څوکه کې و، هغه ګوري که کوی سي نو روټ کانال تراپي مونږ ورته وایو، آر سي ټي ورته وایو، یا د اعصابو د استو تداوی ورته وایو که امکانات و، هغه به در تاسو ته وکړي. او که نو ځکه چې تاسو ورې پارسو کېدای شي څو ورې دا عمل تکرار سوی وي، نو کېدای شي تاسو غاښ وباسي. بیا هم تاسو یو متخصص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړئ، انشاءالله لازم تداوی تاسو ته به وکړي.
بله دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري د غاخونو په ناروغیو غږیږو او د غاخونو د برخي متخصص ډاکټر صاحب محمد قاهر یوسف زهره سره ملتیا کوي او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر صاحب یوسف زه د غاخونو برس باید په سر ډول وشي ترڅو غاخونه له خرابېدو وژغورل شي. خو قاهر صاحب پښتون پلیکا کې د پښتنو اخلو به برازو د مسلې ته مېرمنه وکړي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
بله محترم محترم نجیا صافی خوري تاسو سلامونه وړاندې کوم. تاسو درنه معلومات او د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بله ډاکټر راشو بار کې دي یو خدای چې یو خدای پښتنو چې شاید په پاول د پروګرام کې نو مصروفه مې شاګردانو سره چې دا غاښو مرز په پرسو کې څه پیدا کیږي اسمن او بل پښتنو مې دا چې دا غاښو مرز په شین پرې مال لري نه په کوم شین باندې انسان ته ډیر پیدا کیږي دا غاښو مرز پښتنو مې دا د خو کم یا څه ته معلومه ده چې د شیرین یاد څه پیدا کیږي یا د بل بل خوړو شان څه د غاښو مرز پیدا کیږي یعنی چې چیرې دا خلک څخه پر سری ګولۍ خوري دا د دوه ورځې لپاره اندرته هغه درد یو شي چې کارخ شي دا درته دوه ورځې بعد هغه شي پر درد دي د دوه په اړه اګایي سم شرط چې څنګه باید اګایي ورکول شي او د خلکو ته چې مقصد خپل سری ګولۍ ونه خوري د دوه ورځې لپاره پر درد چې دا کارسه دا د درته د اجر سره پورته کیږي.
قیر صاحب ډیره مننه د پښتنې منګه ولیکلې دلته او ډاکټر صاحب هم پر لپسې ځواب کې له تاسو مننه کوم. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
محترم قیر صاحب دما سلامونه او نیکې لې اومني. یو خو دا چې په غاخو کې کچیر توروالې پیدا کیږي یا درد پیدا کیږي هغه کسان چې خپل غاخونه په منظم ډول مینځي یعنی ادعقل په سروي ساتو کې دوه ورې مینځي بل له سار چاینا او مخکې له دینه چې ودسي د شپې ان شاء الله د غاخ درد دومره ورته نه پیدا کیږي او غاخونه سالم پاتې کیږي. خو راغلو دی ته کسان چې د دواونه استفاده کوي یا دوه ورځې درې ورځې لپاره دوا استفاده کوي بعد لا غیر درد ورکیږي بیا یو ډاکټر ته نه ځي د غاخو ډاکټر ته نه ځي دا کسان ته د ما مشوره ده چې کله چې درد د غاخ پیدا سو تاسو کوشش وکړئ او متخصصینو د غاخو متخصصین الحمدلله استا هغه ته مراجعه وکړي تاسو خپل غاخ ورته وخی چې دا مشکل لري ان شاء الله غاخ تداوی کوي او کچیر دا تاسو دوا واخلئ دوه ورځې درې ورځې په خپل سر دوا واخلئ دواخانه نه یاد درد یاد انټي بیوټیک واخلئ نو دا بیا بل ورځ یو بل حالت تاسو ته پیښی چې پرسو پیدا کی او دغه دوا چې تاسو اخلي بیا دغه دوا سره مقاومت پیدا کی دا بیا تاسو دغه پروسه تداوی نورم مشکل کوي. نو د ما اله دا چې تاسو کوشش وکړئ که چیرې درد پیدا کیږي د غاخ درد پیدا کیږي نو یو ډاکټر ته مراجعه وکړئ او د هغې نظر واخلئ دا به ښه وي تاسو.
بله ډاکټر صاحب یوسف زه یو بل پوښتنه درته شه آیا ویټامین ډي کمښت هم د غاخونو په خرابېدو کې کوم رول لري کنه؟
ویټامین ډي خو ګان خورې د څه د چې په ټولو اوزامې کې تاثیر لري من جمله په غاخ کې کله چې ویټامین ډي او کلسیم د ویټامین ډي او د کلسیم کمبود وي خامخا اوسی پروسس پیدا کیږي او په غاخو کې همداسې بعضې مریضان راځي چې یو ریزش د غاخ لري یعنی هغه غاخ په خپله ماتیږي دا نو هغه مایندې چې امیدواري او د ما امید داده د ما مشوره داده چې د امیدواري په دوران کې کوشش دی وکړي چې له ویټامین له هغه دواګانو استفاده وکړي دی او متخصص د نسایي ولادي د متخصص د نرسلان دی دغه دواګانو استفاده وکړي ډیر مهم ده.
بله عبدالستار اخونزاده پلیکا کې د مهرباني وکړي اخونزاده صاحب د خبرونه هم البته د لومړی نیمایي ورسته شي به دي ساسي پوښتنه به واخلو مهرباني وکړي.
السلام علیکم خو دې زه خپل سلام ورته کوم ته نن دلته سره ته وران نه کوم د ستاسو هم بدل نه بوله راغله خو ته ماکسم ډېر
مهرباني
ما یو ځان سوال دی ما خارم له چات چې دا سي کوچینان چې په کوچینواله د مور شې نه وي او دا چې ځات چې په دا غاښونه وایي زړه خلاصې دي دا د څه د نظر ته سوال واقع دی دا یو
سوال ته جواب راکې ډېر به نه روانې ډاکټر
اخونزاده صاحب محترم دغه پښتنه له سره مطرح کې غږ مو تاسو سمرانغه ډاکټر صاحب هم دغه پښتنه یو نه سره کله سره د سپلنډو کې مطرح کې ډاکټر صاحب یوسف زای به جواب کې مهربانی دغه پښتنه به جواب شي مهربانی وکړئ ډاکټر صاحب
دا د کوچنیانو غاخونه چې ژر خرابېږي یو علت خو دا ده چې بعضی میندې د خپل د عمل په دوران کې یعنی خصوصا د اول درې میاشتې په دوران کې په دغه وخت کې دوی غذا صحیح نه اخلي یا هماغه مفید دوا چې ده هغه صحیح نه اخلي یو علت دا ده او بل علت دا ده چې عدم مراعات د افزلسهی د خوله د افزلسهی ده چې هغه ماشومان چې غاښونه ژر خرابی کی دوی داسې توجه نه لري نه دوی توجه کوي او نه د کور کې کوم دوی نه مشران دي دوی هم توجه نه کوي دا مشکل ته نو کچیر دوی په خپل غاښونو باندې توجه کوي یعنی منظم ومینځي انشاءالله دا مشکل دومره جدي مشکل نه ده او دا مشکل نه پیدا کیږي
بله دوستانو د دې لمړۍ نیمه البته یوازې یو دقیقه لرو او دا لمړۍ نیمه پای ته رسیږي په دویمه برخه کې به هم په همدغه موضوع غږیږو د غاښونو په ناروغیو او تاسو هم بیا کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ او د غاښونو د خرابېدو او همدارنګه د غاښونو د درملنې په اړه له ډاکټر صاحب یوسف زینه معلومات واخلئ په خبرونه کې نن ورځ به هم یادونه کوو چې د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر محمد قاهر یوسف زای سره ملتیا کوي او تاسو به بیا هم د ټلیفون شمیرې وې 0999215 بل شمیره مو ده 0992215 د مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي او تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو په فیسبوک باندې کې هم خپلې پوښتنې راولئ او موږ به ډاکټر صاحب یوسفزی سره دغه موضوع شریک کړو د ازادي رادیو د فیسبوک باندې پته ده facebook.com/azadiradio او که غواړئ چې د ازادي رادیو د تیرو راپورونو او خبرونو په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org د خبرونه په دویمه برخه کې به هم د غاښونو په ناروغي او غږیګو او ډاکټر صاحب یوسف زای موږ سره ملتیا کوي اوس 3 بجې دي د 3 بجو مهم خبرونه نظیفه محبوبی او رشید اوسره